افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تایید کړی چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي. زمیر قبلوف نن د روسي تاس خبري اژانس ته ویل دا غوښتنه څوونه مخکې ترې شوې و خو اوس پریکړه کړې چې د مئی په لومړۍ نیټه به د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. خو قبلو په عین حال کې یادونه کړې چې روسیه له دې غونډې ډېره تمه نه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تېرې اونۍ وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر شرایطو خبرې وشي خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ غبرګونونه وپارول د ملګرو ملتونو نومرستیال ویان فرحان حق د پنځشنبه پورز دا خبر رد کړی ویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبري وشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. خاغلی ویسټ دا وینا نن سهار پر ټویټر کې خلیاو لیان ایګلند سره د خپلې لیدنې انزور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعیت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسني بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روان میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت شوې دي. دا د وړم کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په خبره اوسې وخت دی چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه نوښت او نور اقدامات وشي. ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده چې له یو ډول غوماشو انسانانو ته لېږدول کیږي او هغه د وقایې او درملنې وړ ده. د پاکستان خبر پختونخوا اهل د سواد په منګور کې نن لزګونو کسانو اعتراض وکړ او د هغو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو پر یو مرکز کې شوې دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو په دې مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شو شمیر ولسو تر رسیدلې. چاودنې د سواد په کابل سیمه کې دوشنبه ماخام شوې چې له کابل شاوخوا 50 کسان ټپیان شوې هم دي. رویترز خبری آژانس په سیمه کې د پولیسو د یو وان په حواله ویلي چې چاودنې د مرکز د نن د مهماتو په یو زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي وي. نوموړي له رای ورکوونکو غوښتل چې دته د دندې د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپل اندېښنې لري کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه ترسره کیږي. پولیسو نن د ترکیې په 22 ولایتونو کې پر کورونو عملیات ترسره کړي او له سخت دریځو کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور شاوخوا یو سلو لستنه نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا د دغو عملیاتو خبر داسې مهال ورکړی چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د مئی په 14 په ترکیې کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې د کورد پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند یا اچ ډی پی مرستیال مشر تایب اتمل په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو انتخاباتو په درشل کې سیاستوال، خبریالان، وکیلان او د بشري حقونو فعالان په نښه شوي دي. د راپور له مخې په نیول شوو کسانو شک دی چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ته چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز لګول شوی یا غیر قانوني اعلان شوی د غړو په استخدام یا د دې ډلې لپاره په تبلیغاتو کې لاس لرلی یا یې هم دا ډله تمویل کړې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړې اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مولوی یو ډاکټر سره مرکه کړې ده.
طبیعي ده چې که چیرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي.
د روغتیا نړیوال سازمان ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا پیښې پکې زیاتې دي.
ملاریا د سې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلو به کړی دی او خدای پاک بس ښه کړی ما.
دا به هم اوري چې د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ د دهوز د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د غزیدلې سړک رغولو ته په خپل مټې رام غړلې او لږ ډبرې راخوي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وايي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومان لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه هم مهمه بللې او زیاته کړې ده چې له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وايي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومان د ګوزن یا پولیو شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو لستونزو سره مخامخ وو. هغه ناروغي چې تر ډیره مخنیوي د واکسینو د تطبیق لپاره ممکن دي خو ښکاري چې د دې پروسې د عمل کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف تیر شپه نا وخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لک تر لګه 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا او بالغ خبرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې و چی له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه ماشومان ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له وایان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه مګر هغه ځواب را نه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د هو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د خزینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د خزینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جوزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترړې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوي ونکړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لري دي، کلی ډیر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیاي سکتور کې حمله ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته خو د تیر په پرتلۍ په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې هم سیوری غړولی دی.
و امر چې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یونیسف وايي تیر 2022 کال کې لکتر لګي 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. په دې اړه مننه مخکې د عامې روغتیا له متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف اتایب سره مرکه وکړه او دا پوښتنه مې لومړی ترې وکړه چې لنډ او اوږدمهاله اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي.
طبیعي ده چې که چېرته ماشومان په خپل ټاکلي وخت باندې د شری په شمول باندې د نورو ساري ناروغیو واکسین وانخلي نو دغه ماشومان به په راتلونکي عمر کې د دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس زیات وي. خو که چیرته واکسین واخلي په دغه ناروغیو د اخته کېدو چانس کم وي. که اخته هم شي د دې ناروغیو شدت بیا په هغه قسم باندې چې واکسین نه وي اخیستي هغه مره شدید نه وي. نو د واکسینونو اخیستل د دغه ناروغیو څخه د مخنیوي په باره کې ډیر اهم دی. خو مهمه دا ده چې زما په نظر پر دې بحث وشي چې ولې د عمره کوچنیانو ته واکسین نه دی رسیدلی، هغه کوم عوامل دي چې د کوچنیانو لاسرسي واکسینینو ته ستونزمن کړی دی، او هغه کومې لارې چارې دي چې ترڅو هغه عملی شي او موږ په راتلونکي کلونو کې د دغه شمیر ماشومانو د نو واکسین کېدو د ستونزې سره مخ نه ووسو، یا په بل معنا چې دغه عمر ماشومان د واکسین څخه محروم نشي. دا هغه مهم بحثونه دي چې ضرورت دی ته دی چې بحث
پروش. تاسو هم که څه هم یادونه وکړه په راپور کې هم د یادونه شوی و چې لکه د نورو سکتورونو په څیر روغتیا سکتور ډیر حیاتي سکتور دی، او په هغه کې د خزینه واکسیناتورانو د غراز د نرسانو او نورو ونډه ډیره مهمه ده، قابلګانو ډیره ونډه مهمه ده. څه فکر کوئ چې آیا یو عمده دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر ښځو د کار کولو سخت شرایط وضع شوي، چې له همدې امله فکر کوئ چې دغمره ماشومان له واکسینه بهر پاتې شوي دي؟
نوري صاحب، د افغانستان په روغتیایي سکتور کې یا په مجموع کې په هغه سنتي ټولنو کې لکه افغانستان چې دی، په روغتیایي سکتور کې د خزینه کارکونکو شتون دا د خدماتو د استفادې لپاره او د ولس د باور لپاره ډیر مهم او اړین دی. خدا یوازینی عامل نه دی چې ګوندې د خزینه کارکونکو د نشتون لکبلا یوازې ډول باندې کوچنیان د خدماتو څخه محروم کیږي. ځین نور عوامل هم شته چې په هغه عواملو باندې هم باید توجه وشي. د مثال په تور باندې د لری پروتو ساحو کې د کلینیکونو نه موجودیت او یا د کلینیک څخه د ولس لریوالی چې نشي کولای په یو ساعت یا دوه ساعت فاصله کې روغتیایي کلینیک ته ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ یو مور چې هغه دو کلن ماشوم کوچنی ورسره وي، آیا وبکولای شي چې دوه ساعت پیاده مزل وکړي تر څو کلینیک ته ورسیږي؟ دا لاسرسي محدودوي. لدې علاوه خپل د واکسیناتورانو ظرفیت چې د دوی د عملی او تیوریکی نظر دوی څومره مستعد دي ته چې خدمات په ډیر خړول باندې وړاندې کی. د کلینیک په داخل کې د کلینیک ته مختلفو شعباتو ترمنځ د واکسین سره د کوچنیانو رجعت او ورلېګل ترڅو واکسین واخلي، او د خزینه واکسیناتورانو شتون، دا ټول هغه عوامل دي چې د واکسین څخه استفاده یا کوچنیانو ته د واکسینونو په کولو کې د واکسین په زیات کېدو کې مهم رول لري.
د امروختي متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب و چې په افغانستان کې د هغو لاملونو په اړه خپل نظریات سره شریکول چې اکثر افغان ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه امپاتې کیږي. وړاندې به دغه راز په افغانستان کې د ملاریا د پیښو په اړه هم یو تفصیلي راپور واوري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. هغه راپور چې د سازمان نن یعنی د اپریل 15 د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، پکې راغلی چې د افغانستان 6.8% وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په ملاریا ناروغي د اخته کېدو امکان کم دی. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي چې پروسه ته څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي له امله د مړینې پیښه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
ملاریا دسه تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلو به کړی دی، او خدای پاک بس خه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صحت سمسور هغه کس ته چې تازه د ملاریا ناروغي تیر کړی ده، سمسور ازادي رادیو ته ویل خلک د دې ناروغي د درملنې په خاطر لازم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
په کلی کې هغه اسانتیا و نشته چې د ملاریا په باره کې اقدام پریوشي. او نه دلته پاغه روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیغه خې د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خسته پر دې په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی، زیات خلک ملاریا نسی. خو زه چې ملاریا نیولې مې نه زده دینه روغی نه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتونو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیوالې ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 6% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2 میلیونه پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغي ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
له هغو کسانو څخه چې تبه او لړزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپل د وقایي یو برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لیکدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس به یوه سیمه ییز او نړیواله موضوع راواخلو. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې له ماشومانو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوی حقایق خبره کړی دی. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ او خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي. نور به له احمد تکل وورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغه سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنۍ ته د خپل خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رایټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لیوله سو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهری فر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. میرمن سپهر فرض زیاتوي چارواکو په تیرو او میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو لزیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وای داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلې او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رایټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقیف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په تیرو څلورو ورځو کې له هرات او ننګرهار ولایتونو د ګنشمه ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوی دي. د چارواکو په خبره په دواړو ولایتونو کې شاوخوا په ترافیکي پیښو کې 325 تنه ټپیان شوي او تن هم مړ شوی دی. د چارو کارپوهان د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو ناسم وضعیت بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګجوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ترافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوی روختون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادۍ رادیو ته ویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکی پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوی روختون ته راوړل شوی چې د 400 ماشومانو په ګډون 400 هغه خځې او پاتې نارینه و.
هغه زیاته کړ چې پر دې پیښو سربیره 119 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او لړوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د غروختون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د ولایت روختون ته ور چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د ولایت ولایتي روختون ته وربل شوي او په دغو پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو لامل 30 کسان مړه او 1500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې 6 تنه په پروان، 4 تنه په کابل، 4 تنه په فاریاب او 1 تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. دغه ترافیکی پیښو د قربانی ورور رامین ازادۍ رادیو ته ویل د ورور موټر سایکل یې لیو بارورون کې موټر سره ټکر کړی او په خوږی شوی.
موږ میلی ته تللو او ورور مو زموږ مخ ته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بارورون کې موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډیر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږ هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنۍ غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سن ته نه رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سن نه وي پر کړی نو سم موټر وانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته
کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د خوندې تابو مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولی چې تر ډیره د ترافیکي پیښو لامل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ اړوند د هوز لری پرتی او غرنی سیمې اوسیدونکو خپل مټی را بډ وهلي پیسې راټولې کړې څو د خپل سیمې سړک په خپل ورغوي. دوی وایي که څه هم بیوزلی ډیره زیاته ده او ډیر بیوزلی ځپلې خو د سړک نشټوالی هم ستونزې زیاتې کړې دي. نور په دې رپور کې
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو زلمیانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو خپلې ملاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیږو ته د لرګي وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلنګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولي، خاورې او تیږې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړي او پرې سکواټر په کرایه نیولی دی. اوس د تیګو په راویستلو او ماتولو بوخت دی. د دیوز قومی مشر صفت الله پر سرک ته کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته منګه سرک شروع کړی دی په خپل مصرف باندې، چې هغه منګه د برخو په حساب باندې پیسې راخلو، موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کینو کوي. دونه غربت ته چې خلک دغه د ولس خپلې یینې راخلي یینې هغه سره په سکوټر ساک شي، موږ له سره څه پوهېږي څه کار دی شروع اوسه پورې. دا د ولس آلې ځلې دي، دا د ولس خپلې د غوښو خواري دی. دلته منګه په سرک باندې لګو.
د دیوز اوسیدونکي وایي د سرک نشتوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپل کورونو ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفت الله
مریض به منګ واغست فزنازه کې به موړ په دوه کسه به زنازه وړل او شکل هم خورو ته کوزو. دغه مریض به زیاتره د وجود د لاسه ورکړ. اوس دا شروع منګه کړی دا د اندازې تم راورسو چې د دې سکواټره پورې چې کم دی نو بس ورکوټه گاړه رخیږي. زمنګ ولادي مریض را روان شي په لار کې دا غي اولادونه پیدا شي، بعضي اولادونه زې کړی دي. زمنګ سره کونه نشته دي، موږ د زونه مشکلات سره مخامخ یو چې دا غي بيخي ویل نه کیږي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو یو ځل بیا د سرک په چارو کې تمرستې غوښتنه کوي څو له اوسنۍ ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپل هم هڅه کوي چې د دیوس په څیر لری پرتو سیمو ته سرکونه ورغوي او هم په دې کار کې لمرستندوی ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. واقعتا دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګی دي. په خپل لاس به چرګان چې کار کوي نو موږ هم دغه شان د دبليو اف دغه موسینه غوښتنه کوو، دغه شان د نورو پرستندوی ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسو کې.
د کونړ و ټپور ولسوالۍ د دیهوز نوی کلی اوسیدونکو په داسې حال کې خپل سیمې ته د سرک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دیهوز یو بل کلی ته د سرک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې وسیږو، دا پیور کارت لرو، د ډیره مودې سره دلته یو. نو وطن مالته دی چې موږ زو پر بندر باندې ډیر مشکلات یې موږ نه پریږدي. نو کچیر یونیسیار والا سره موږ راخ شریک کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا کارت باندې سہولت راته جوړ کړي نو ډیره مشکلی یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کړئ، ډیره مننه.
سلام علیکم. شاهد الله هم د ننګرهار ولایت څخه زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور نورو شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي، نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي، هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول هغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور سرپرست نه درلود، همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیولو، ډیر زیات مشکل مشکلات سره مخ دی غوي زم ما د امارات مشران وختنم دغه د چې باید دغه سي تعصب څخه کار و نه خلی به ټول ته دغه پیسې والے کی چې غوي خپل مشکلات حل کی او ته خپل حق ورسیږي مننه اله لرم چې دغه زم ما پیغام دغه امارات مشران ته ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمای ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې دی برخه کې ازادي رادیو د تاندې څنګه ځانګړي خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تایید کړی چې په دغه حق د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې به ګډون وکړي زمير قابلوف نن د روسي تاس خبري اژانس ته ویل دا غوښتنه څوونه مخکتره شوی و خو اوس پریکړه کړې چې د مې په لومړی نیټه د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي ګډون وکړي خو قابلوف عین حال کې یادونه کړې چې روسي له دې غونډې ډیره تمن لري ذکر د په وینا د ملګرو ملتونو سره منشي انټونی ګوتيرش غواړي د سیمې د بیلابیلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وسوت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تیرونی وویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر شرایطو خبري وشي خو وروسته له دې چې د دې خبرو یو لړ خبرګونونه وپارول د ملګرو ملتونو ویندویانو و دا خبره رد کړه او ویل چې په دوحه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبري وشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان اګلن سره په دې اړه خبرې کړي چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار پر ټویټر خلی او یان اګلن سره د خپل لیدنې انځور هم خپور کړی دی ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداري ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعیت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنۍ بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده ملګرو ملتونو د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمن په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن د اپریل 15 د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې تیر 2022 کال په افغانستان کې د ملاریا څخه باندې 125,000 پیښې ثبت شوې دي دا د وړم کال په نسبت 45% زیاتې پیښې دي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ملاریا اکثره پیښې په کونړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې ثبت شوې دي د دې سازمان په خبره اوس وخت دی چې د ملاریا د له منځه وړلو لپاره پانګونه نوښت او نور اقدامات وشي ملاریا یوه ګواښونکې ناروغي ده چې له یو ډول غوماشو انسانانو ته لېږدول کیږي خو هغه د وقایې او درملنې وړ ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي نوموړي نن له رایه ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پایته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالاتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپل اندېښنې لري کړي که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې بنو موړی شپږاتیا کلن وي جو بایدن به د دیموکراتانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې جدي سیال نه تر سترګو کیږي پولیسو نن د ترکیې په یو شته ولایتونو کې پر کورونو عملیات تر سره کړي او لسخت دریزو کورت وسلوالو سره د اړیکو په تورې شاوخوا یو سلو لس تنه نیولې دي د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا د دغو عملیاتو خبر داسې مهال ورکړی چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د مې په 14 په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي د ترکیې د کورت پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یا اچ ډی پی مرستیال مشر تمل په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو انتخاباتو په درشل کې سیاستوال، خبریالان، وکیلان او د بشري حقونو فعالان په نښه شوي دي د راپور له مخې په نیول شوو کسانو شک دی چې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ته چې په ترکیه کې فعالیت غیر قانوني اعلان شوی د غړو په استخدام یا د دې ډلې لپاره په تبلیغاتو کې لاس لرلې یا یې هم دا ډله تمویل کړې ده
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې په دو موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې خږي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسمار لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پانتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پانتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پانتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لړ ډیر ستوندو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا ورسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نه شم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدل شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتمن اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتي او پرمختګ وکړي. درې معمول فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده بی هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کیدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارگانایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری ټولنیز اقتصادي تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوسی چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې شي توایي. دا دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي پوسی او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کړي بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه ترسره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي او هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي. هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی ځوانان راټول کړي او سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په محال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زمونږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې مونږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې مونږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې مونږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې مونږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې مونږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص سي، هغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې د موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې، ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار ل شپږو، د ماښام تر شپږو بجو، په لنډو صفو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم.
یار صاحب، پا
په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکری مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابر کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همدسي په تیاره کې بې هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلی. هغه به تر یو ځای پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به یې نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم، چیرې ځمه. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو، هدفونه مو څه دي. تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو. او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې یو څوک کولی شي چې د مشرتوب و د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله. بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسوي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو، د فرهنګ، د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم. او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات ورو کېدای سي، ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمش په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټه کړي. او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته د هغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې کوي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
چسل کو رکلی نم تو بر می پواس کنه ده بیانو درد لین شما ساده مالات خلقو که چارتا کرده نشما